السلام علیکم د ازادۍ رادیو ماخمنه خبری مجلې ته ز احمد تکل ستاسو هر کلی کوم د خبری مجله په لاندو خبرونو پیلو د کابل ښار د لسمې ناحیې په سلیم کاروان سیمه کې نن غرمه مهال یوه چاودنه وشوه د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټاکور پیښه تایید کړه او ازادۍ رادیو ته وویل چې دا د سړک پر غاړه د ایښودل شوي ماین چاودنه وه د هغه په وینا په چاودنه کې یوازې یو طالب سرتیری ټپي شوی عیني شاهدانو د پیښې په سیمه کې د ډزو خبر هم ورکړی خو ښاغلي ټاکور دا موضوع رد کړه د دې پیښې پرته تر اوسه چا نه ده منلې د تاجکستان د وارداتي برېښنا یوه پایه کندز ښار ته نږدې په کلاګاو سیمه کې الوزول شوې ده د طالبانو یو امنیتي چارواکي چې نه غواړي نوم یې افشا شي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دا خبر تایید کړ خو وی نه ویل چې دا پایه څه وخت الوزول شوې د دې برید مسؤلیت هم تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی د پاکستان په مرکزی پارلمان کې د صدر اعظم عمران خان د سلب اعتماد کولو طرحې د رای ورکولو بهیر له دوه ځلې ځنډ وروسته بیا پیل شو لیکن پالو نیولې تر سخت دریځو اسلام پالو پورې د اپوزیسیون استازي وایي چې د پارلمان له 324 غړو څخه 122 وکیلان له دوی سره دي او کولای شي عمران خان بې واکه کړي دوی په خپلو ویناوو کې د رای اچونې د بهیر سمدستي پیل غواړي خو د عمران خان د تحریک انصاف ګوند وکیلان لکه څرنګه چې پرون یې ژمنه کړې وه د رایو اخیستو د بهیر د ځنډولو هڅه کوي اوکراین او متحدانو یې د اوکراین د ختیځ د اورګاډي په یوه سټیشن کې د هغه راکټي برید پړه پر روسیا اچولې چې لږ تر لږه 250 کسان یې ووژل ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وویل دا یو عمدي برید و د اوکراین د اورګاډو کمپنۍ ویلي پرون د کراماتورسک د اورګاډي پر سټیشن دوه روسي توغندي هغه مهال ولګېدل چې خلک له جګړو په تیښته وو او سعودي عربستان نن اعلان وکړ چې سږ کال به 1 میلیون حاجیانو ته اجازه ورکړي چې د حج په مراسمو کې ګډون وکړي د کورونا د وبا له کبله تیر کال 6000 کسانو په دې مراسمو کې ګډون کړی و خو ټول هغه کسانو چې په سعودي عربستان کې دننه اوسېدل سره وسی قدر منو اوریدونکو د دې خبری مجلې په دوام کې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو د پاکستان د سیاسي بحران له پرمختګونو مو د پارلمان له منځه زمونږ خبريال خبروي د عمران خان پلویان غواړي غونډه ځندنه کړي خو د اپوزیسیون مشران ژر تر ژره د رایو د بهیر پیل غواړي
رایګری باید وشي تاسو کپټان تختی او په تخته تخته د محکمې سپکاوی کوي
د افنریوال سازمان وی هغه افغانان چې ایران ته ننوځي له بیلابیلو تبعیزونو سره مخامخ کیږي په دې اړه د طالبانو د حکومت لویان سره مرکه لرو
ډیر متاثر او خوشحالي سو چې موږ هیوادوال په ایران کې د مظلومیت سره مخ شوی او داسې حال سره مخ شوی هغه یو ظلم ده
د وګړو نړیوال صندوق وای په افغانستان کې د روغتیاي خدماتو بنسټونه د لمینځتلو په حال کې دی او په یو بل راپور کې باوري چې طالبانو د کابل په هنتون د هنرونو په هنځي د موسیقي ډپارټمنټ بند کړای
ډپارټمنټ په بشپړه توګه تړل شوی نور محصلان یوازې نظری درسونه په نورو ټولګیو کې وایي
تر دې شی بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته د پاکستان بحران ته د پاکستان په مرکزی پرلمان کې د صدر اعظم عمران خان د سلب اعتماد کولو طرحې ته د رای ورکولو بهیر له دوه ځلې ځنډ وروسته نن مازیګر بیا پیل شو لکن پالو نیولې تر سخت دریځو اسلام پالو پورې د اپوزیسیون استازي د عمران خان پر ضد ولاړ دي او دوی ادعا لري چې د پاکستان د پارلمان له 324 غړو څخه 122 وکیلان له دوی سره ملګری دي او کولای شي چې د سلب اعتماد د رایو د اخیستو پر مهال عمران خان بې واکه کړي د پاکستان د پارلمان د نننیو غونډو او نتایجو په اړه د شیبه د ازادۍ رادیو د مشال څنګه خبريال ګوهر مسید د پارلمان له ودانې یا د پاکستان د ملي اسمبلی له ودانې څخه په مستقیمه اړیکه راستره دی مسید صاحب خبرونه ته خره غلاست ورستی جزئیات څه دي د بحثونو د ویناو
مننه ستړی مشویم بهخي ز په دې وخت په پاکستان قومي اسمبلی کې نستیم او سحر په لس بجې باندې دا غونډه راغوښتل شوې و او هغه غونډه د پاکستان د سپریم کورټ په فیصله نه پس راغوښتل شوې و ځکه چې سپریم کورټ ورته ویلی و چې دا کومه غونډه ځنډول کړې شوې و په 3 اپریل باندې نو دا د بیا دوباره راغوښتل شي د نن ورځې ور کړې و خو دا غونډه د سید یونی می ساعت نه وخت شو هغه نه پس پیل شول او د هغه وخت نو وخت لا تر اوسه پوری دو زلا په منځ کې زندول شوې ده او اوس په دې وخت باندې بیا یوزل د روجماتي په اړه باندې چې روجبه ماتيږي هغه د پاره زندول شوې ده او په اونی می غړی بیا دوباره د مخام نه شروع کیږي په دې کې د اپوزیشن ګوندونو ل اړه او د حکومتي پاکستان تحریک انصاف ګوند ل اړه خپل خپل مشرانو بیانونه ورکړل په هغه کې د تحریک انصاف چې کم حکومتي ګوند دا وایي چې د دوی خلاف یو سازش روانو د بیرونو ملکونو په خوله باندې نو هغه خلاف مونږه د اساس ختمول غواړو د مونږ خلاف یا د عمران خان خلاف چې کم بے باوري اعتماد را روان دي د بنیادی د بیرونو هوادونو په رضا باندې د اساس کیږي خو چې کم د اپوزیشن ګوندونه دي هغه وایي چې وزیر اعظم عمران خان د دې لایق او د دې قابل نه دي چې هغه د دې ملک وزیر اعظم پاتې شي ځکه چې په دې ملک کې ډېره زیاته ګرانی راوستله مشکلات راوستل بیروزګاری راوستله په دې بنیاد باندې دې د دې لایق نه دي او د دې خلاف د بے باوري اعتماد ووټ کیږي او دا ووټ د پاره چې کم حکومتي ګوند هغه کوشش دادي چې دا سیز زر ډېر نه زیات وزندوي او اپوزیشن ګوندونه دا کوشش کوي چې دا اعتماد ووټ یا د بے باوري ووټ د عمران خان خلاف زر تر زر وشي چې دا خبره سپینه شي چې آیا وزیر اعظم عمران خان باندې په پارلیمان کې د پارلیمان د غړیو اعتماد تر اوسه پورشتا او کنشته دي او دا خبره هم کیږي چې دا اعتماد ووټ چې دی دا بنند د شپې د لسو بجو پورې وړاندې کیږي خو بیا هم دا خبره وکم چې سړون کې دا وایي چې د حکومت ګوند دا کوشش دی دا جاری کوي چې سونه هم دی دوی دا اعتماد ووټ زندول شي دونه وزندوي خو په دې کې یو قانوني نقطه دغه هم د چې سپریم کورټ د پاکستان کم فیصله کړې و کچرتا د نن د شپې 12 بجو پورې په د پاکستان په وخت باندې په دې باندې اعتماد ووټ ونشي نو د حکومت او عمران خان او سپیکر با د پاکستان د آئین توهین کوي دا د پاکستان د آئین تر مخه با دوی د آئین توهین کوي او د دوی خلاف با د آئین د توهین یا د آئین د سپکوي په بنیاد باندې کیسونه هم کېدی شي. جی
مسجد صاحب ډیره مننه مفصل معلومات و خو یو پښتنه مخکې لدی چې تاسو سره خدای پمنی وکړو دا چې د اپوزیشن ګوندونه کچرته عمران خان به واککیږي یا سلب صلاحیت کیږي خپل کاندید لري د سویل کېدل مخکې چې خای شهباز شریف د دوی کاندید وی کلان راته وایست
بهخي په دې اړه باندې د 13 سو ورځو کې د اپوزیشن ګوندونو مولانا فضل الرحمن بلاول بټو زرداری او آصف علي زرداری سره سره نورو د اپوزیشن ګوندونو د دې خبرې برسره اظهار کړی دی چې کچرته عمران خان باندې اعتماد کامیاب شي عمران خان ختم شي نو د دوی وزیر اعظم به بیا میا شهباز شریف وي خو دا خبره فیصله به بیا هم رستو کیږي چې آیا میا شهباز شریف په خپل باندې د وزیر اعظم تو د پاره خوشاله دی او که هغه بل څوک را مخ کې کوي. جی
ډیر زیاته مننه قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو د مشال څنګه خبريال گوهر مسید و چې د پاکستان د وروستي سیاسي بحران په اړه جزئیات را کول. څنګه چې پراپور کې مو اوریدل د پاکستان پارلمان د عمران خان د بے واکه کول لپاره د رایه اخیستو په مقصد غونډه پیل کړې ده. د اپوزیشن ګوندونه چې اومدای مسلم لیگ نون او پیپل ګوند د رایو د بهیر د ژر تر ژره پیلې دوه غوښتنه کوي. د پیپل ګوند مشر بلاول زرداری نن مازدیګر په خپل وینا کې پر دې غوښتنه ټینګار وکړ.
یہ حکم آیا ہے عدالت نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے
دا حکم راغلے محکمے دا پریک رکڑی چھ بای تاسو نند اپریل درے میں بہیر بش پر کرے رائے گیری بای دوشی تاسو کپٹان تختی او پتیخت تیخت دا محکمے سپکاوے کوی پتیخت تیخت باندے قانون ماتا ونے کوی
باگتے باگتے توہین عدالت کر رہا
تیمنان خان د ګوند استازو پرون وویل چې د امکان تر حده به د سلبې اعتماد بهیر زندنه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په ایران کې د افغان کډوالو د زورونو او شکنجې د ویډیوګانو لخبرېدو وروسته د بخښنې نړیوال سازمان ویلي دی چې ایران ته تللي افغانان د تبعیض، ناوړه چلند او تاوتریخوالي له بېلابېلو ډولونو سره مخامخ دي. د دې سازمان د جنوبی آسیا د څانګې کمپاینرې سمیره حمیدی په ایران، پاکستان، ترکیه، امریکا، برتانیا او ابوظبي کې د افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ بللی. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبی آسیا څانګې او کمپاینر سمیره حمیدی د 2023 کال د اگست 15 وروسته په ایران، پاکستان، ترکیه، متحده ایالاتو، برېټانیا او ابوظبي کې د افغان کډوالو په ناغښتونکو د وضعیت په اړه اندېښنه ښیي. مېرمن حمیدی په ایران کې له افغانانو سره د روان چلند په اړه ازادي رادیو ته وویل افغان کډوال د ایران د سرحدي پولیسو لخوا د ټوپک او زور له لارې بیرته خپل هیواد ته ستول کیږي. هغه زیاتوي څو باوري سرچینو د ایران د سرحدي پولیسو لخوا افغانانو سره د جنسي تیری وهلو او شکنجه خبر ورکړای.
برخورد تبعیض آمیز، خشونت،
هغه تصویرونه چې په ایران کې له افغان کډوالو سره د تبعیضي له تاوتریخوالي جک او زورونکو چلند په اړه خبري کې له بشري حقوقو ښکارا سرغړونه کوي. موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې هر څه زر په دې اړه اقدام وکړي.
سمیره حمیدی زیاتوي په پاکستان کې هم افغان کډوال د ویزو د تمدید او مالی برخه کې لستونزو سره مخ دي. د هغې په خبره د بشري او د ښځو حقونو فعالان او خبریالان چې شمیرې سلګونه کسانو ته رسیږي او غواړي امریکا، برېټانیا او نورو اروپایي هیوادونو کې پناه واخلي، بې برخلیکه پاکستان، ازبکستان او ترکیه کې پراته دي. اغلی حمیدی وایي هغه کسان چې د پی 1 اس آی وی او پی 2 کیسونه لري پر وړاندې مسؤلې ادارې هیڅ ډول مسؤلیت نه مني او د خپلو کیسونو د پرمختګ په اړه هم هیڅ ډول معلومات نه ورکول کیږي. نوموړی په ابوظبي کام کې د افغان پناه غوښتونکو حالت ته اشاره کوي او وایي لا تو میاشتو تیرې دو او اعتراضونو وروسته هم د دې خلکو برخلیک معلوم نه دی تر دې چې درې سوه تنه افغانستان ته بیرته تللي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم مني چې په بیلابیلو ځایونو کې افغان کډوال له ستونزو سره مخ دي.
ټول جهاتونه په دې اړه خپل مسؤلیت ادا کړي او مهاجرینو سره خو وضعیت کې څو دې بیرته خپل خوخه کوکو فرستانې.
د بخښنې نړیوال سازمان د سیاحت څانګې کمپاینر په امریکا او برېټانیا کې هم د افغانانو وضعیت چندان ښه نه بولي او وایي دوی هلته د مشت ځایونو، کار، روغتیا او نورو برخو کې له ستونزو سره مخ دي. سمیره حمیدی د ملګرو ملتونو د کډوالو پالی کمشنری هم نیوکه کوي چې چاري رڼې نه دي. اغلی حمیدی پوښتي چې په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو د اړتیا او د پوره کولو لپاره یو این ایچ سی آر ته ډېرې پیسې ورکول کیږي، خو دا معلومه نه ده چې دا پیسې په کومو پروګرامونو مصرفېږي او دوی څه ډول د افغانانو ملاتړ کوي. سمیره حمیدی زیاتوي په داسې حال کې چې نړیوالې ټولنې د کډوالو په توګه اوکراینیانو ته خپلې دروازې پرانیستې او هر ډول اسانتیاوې ورته برابروي، خو دوی د افغان مهاجرینو وضعیت له پامه غورځولی. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبی آسیا څانګې کمپاینر وایي افغانان یوازې پاتې دي او نړیواله ټولنه مسؤلیت لري چې دوی اړتیاوې پوره کړي.
له افغان کډوالو سره په ایران کې د ناسم چلند په اړه په خبرو شویو ویډیوګانو له کبله ګڼ شمیر افغانان خوشینه شوي دي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد هم دا راپورونه خوشینونکي بللي او ویلي دي چې د وضعیت د بیړني تغییر لپاره دوی له ایراني چارواکو سره اړیکې نیولي. صفی الله ستانکزي له ښاغلي مجاهد سره په دې اړه مرکه کړې.
بله، دغه خبرونه موږ هم چې کله واورېدل ډېر متاثر او خواشینی سو چې زموږ هیوادوال په ایران کې د مظلومیت سره مخ شوي او داسې یو حال سره مخ شي هغه یو ظلم ده. نو بیا مو د ایراني چارواکو سره تماس وکړم، داراست په کابل کې د سفارت سره د خارجه چارو وزارت لاري نه اړیکه وکړه او د وغوښتل وضاحتونه مو وغوښتل. د نن موږ راپور ترلاسه کړ خوشبختانه سي په ایران کې دغه ټول وضعیت په اړوند باندې حکومتي پریکړې بدل شوې ده او وضعیت په ډېر زر ټولو ساحو کې نورمال سي او کوم زور زیاته سي په ورستوي کې شروع شوې ده په پای ته رسیږي. اوس موږ ته اطمینان راکړ چې درې ساعته مخکې ماته اطمینان راکړ چې د سي عملی ګامونه اخلي سي دا وضعیت زر تغیر وکړي. واقعاً دا سي د ایران په هیواد کې زموږ افغانان ډېرو کلونو دپاره هلته وو او یو میلمه پالنه کړې ده چې د ستاینې وړ ده، خو باید مهاجرین سره هغه سي برخورد سي هغه انساني او اسلامي وي او د همسایګي پر روحیه باندې بناوي دا که خدای نه خواسته ظلم کیږي او وهل تکول او بې عزتي او توهین کیږي دا د دواړو ملتونو خلک نه خوښي افغانانو په ذهنیت کې بد اثر غورځېدی ایران په اړوند او زو ایرانی ولس هم له دې سره موافق نه وي چارواکي باید داسې څه وکړي چې هغه د اسلامي او د همجواری اصول ایجابوي او انساني حقوق ایجابوي.
مخکې له دې چې تاسو واک تم راشي بیلابیل چارواکي او مشران متلل ایران ته لغوي سره غونډې کولې له مهمو چارواکو سره غږېدل، مګر تر اوسه پورې دغه وضعیت تغییر نه شو، بلاخره زیات شو. څه فکر کوئ د دغه زیاتوالي دغه علت څه دی تاسو په نظر؟
دلته ودرې ستونزې شته. اول ستونزه دا چې ایران د خپل اقتصادي او اجتماعي حالاتو لوجه نه خپل مجبوری خی چې موږ د اضافه کډوالو برداشت نه لرو په خپل هیواد، نو دا خودیغه هیواد حق جوړیږي چې به توان کې نه وي هغه کول د عذر ده. افغانان ته موږ تنه داد له افغانانو نسی هلته دي ابرمندانه توګه بیرته خپل هیواد ته راستانه سي، اطمینان او امنیت شته، خپل هیواد نه پیدا کیږي، باید دوی راشي. او په افغانستان کې اوس خلک هم زړه ښه کوي ایران ته د تګ، هغو ته مو پیغام دا دسې باید لاړ نه سي چې ځان په خطر کې واقع کړي. خو زموږ د ټولو ډیپلوماتیکو مجریو نه په استفاده د ایران د چارواکو سره په اړیکه کې یو، د هغو ضرورتونه هم حس کوو. دوی وایي چې هغه کډوال چې نه قانون په ایران کې اوسېږي د هغو خارجول غواړو، نو موږ غواړو چې څوک افغانستان د باندې لاړ غیر قانوني لارو لاړ نه سي او غیر قانوني میشتیدنه ونه سي. په نړۍ کې اوس د کډوالو ستونزې اوس په اروپا کې هم شته، په نورو هیوادونو کې هم شته، ایران هم داسې اقتصادي مشکلات سره لاس او ګریوان ده. ښه ده چې خپل کډوال هم په کور سي، موږ په کور دننه داسې ګامونه واخلو چې اړوند افغانان چې هلته تللي بېرته راشي.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د کندهار ښار په شپږم ناحیه کې د ښاروالۍ پر ماموریت د لاسیبم د برید مسؤلیت د افغانستان د خپلواکۍ جبهې په نوم وسلوالې ډلې منلې. دا برید که څه هم تلفات نه لري، خو د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په کندهار کې د دوی پر وړاندې د یوې وسلوالې ډلې د مقاومت لومړنۍ امنیتي پیښه ده.
یو سرچینه چې نه غواړي نومي خبر سي ازادي راډیو ته وویل چې د جمعې په ماښام د کندهار ښار د شپږمې ابزیاړ بند ښاروالۍ پر یو ماموریت د لاسي بم برید سوي خو تلفات نه لري. طالبانو په رسمي ډول د دې حمله په اړه څه نه دی ویلي، بلخوا د افغانستان د خپلواکۍ جبهې په نوم وسلوالې ډلې د یوې ویډیو په خبرولو سره د دې حمله مسؤلیت منلی او طالبانو ته د ځاني او مالی تلفاتو دا وشتو ادعا کړې. دا غبرید که څه هم تلفات نه لري، خو پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمن کېدو وروسته په کندهار کې د دوی د حکومت په وړاندې د یوې وسلوالې ډلې د مقاومت لومړی امنیتي پیښه ده چې رامنځته کیږي.
د ازادۍ راډیو مخمنۍ خبری مجله او قدر من اوریدونکو، د کابل پوهنتون د هنرونو د پوهنځي د موسیقي د څنګه د بندیدو په اړه راپور په دې خبرونه کې د وخت د کموالي له کبله خبر نشو، خو یو ورستای راپور لرو. له هغه وروسته به اجمل اند له نورو مطالبو سره له تاسو سره وي. د ملګرو ملتونو د روغتیا سازمان په افغانستان کې د روغتیايي خدماتو په اړه اندېښنه ښودلې او د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق ویل دي چې په دې هیواد کې روغتیايي خدمات د لمنځتلو په حال کې دي.
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته لمنځتلونکو روغتیايي خدماتو ډېر مېند د مرګ له ګواښ سره مخ کړي. تازه یو ځل بیا ملګرو ملتونو هم په دې اړه اندېښنه ښودلي. د دې سازمان د وګړو صندوق په یو ټویټ کې لیکلي، په افغانستان کې روغتیايي خدمات د لمنځتلو په حال کې دي. په هر دوه ساعتونو کې یو ښځه د زیږون یا حاملګۍ پر مهال مري. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق زیاته کړي، دوی چمتو دي چې د روغتیايي خدماتو په برخه کې مرسته وکړي، خو د نړیوالې ټولنې مرستې ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یا یو ان سی آر هم پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، په افغانستان کې د روان ناورین اصلي قربانیان ښځې او ماشومان دي. یو ان سی آر زیاته کړي، میلیونونه کسان له خپلو کورونو بې ځایه شوي او د خوړو او د ځان لپاره د سرپناه د پیدا کېدو په لټه کې دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت نظر واخلو، خو وایاندې جاوید حجیر خبرو ته حاضر نه شو. مګر تیره اونۍ د دې وزارت چارواکو ویلي وو د روغتیا نړیوال سازمان او له ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق په افغانستان کې د روغتیايي مرکزونو مالي ملاتړ منلی دی. وړاندې د طالبانو حکومت دا هم ویلي وو چې د 2020 کال د اګست له 15 وروسته، له کله چې بهرنۍ مرستې بندې شوي، د افغانستان روغتیايي سیستم له ناورین سره مخ دی. د ماشومانو د خوندیتوب نړیوال خیریه ادارې یا سیف د چلډرن هم یو راپور کې لیکلی وو په افغانستان کې په 2022 کال کې له هر درې ماشومانو دوی د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره مرستې ته اړتیا لري. د دې سازمان د راپور پر بنسټ په افغانستان کې د ناورین زیاتېدل د دې لامل شوي چې نږدې 4 میلیونه ماشومان په خوارځواکۍ اخته شي چې له دې شمېر یې 1 میلیون د مرستې نه رسېدو په صورت کې د مرګ له ګواښ سره مخ دي. د ماشومانو د خوندیتوب نړیوال خیریه ادارې دا یادونه هم کړې وه چې کېدای شي د افغانستان ټول نفوس له بېوزلۍ سره مخ شي، ځکه همدا اوس یې لنیمای زیات خلک د خوراک لپاره څه نه لري.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه. د ازادي رادیو د دې نیم ساعته مازیګرنی خبری مجلې دی برخې ته مو زه اجمل اند هرکلی کوم. د تیر یک شنبه پورسته طالبانو حکومت اعلان وکړ چې ورسته لدی په افغانستان کې د کوکنارو کر کلیتا اجازه ورنکړي. هغه اعلان چې یو شمیر کروندګر چې کوکنار کری هغه یې اندیښمن کړی دی. زما همکار د یو کروندګر سره چې کوکناری کړلې د په اندېخنو خګیدل.
زما نوم ولی جان دی، د ګرنی وسیدون کې.
او اجسه بولی جان راتوایسته چې په څومره تاریخ دی کړلې دي، څومره غنم دی کړلې دي؟
تقریبا دغه شی یم نیم جریب قدر کې په تاریخ د غونې په دغه غنم ان شاء الله. نو نور به دغه اقتصاد دغه زمینداری د وسمشتي.
او بلی راتوایسته چې اعلان وسو چې کوکنار باندې دی یا تاریخ کرل باندې دی ترتول ورسه باندې. خوشاله است که خوابه دي است که د ورزغان خلک چې دي ته ګورم هغه بل کروندان نه لري به دغه دغه ما څو تر خوښي
و موږ خوشاله چې موږ ته شهر ورسه په دې خوابه دي شهر نه ورسه تاریخ یې باندې دغه موږ ته ګول ډوډۍ را پیدا کړي چې سر خو موږ نه کړی شو موږ د نړیوال سره یا کوم دښمن لري یا کوم دغه لري خپل دې ګول ډوډۍ د فارې موږ کړو مثلا چې ګول ډوډۍ راکې به جله راکې موږ تاریخ څو خوشاله چې دغه بوټي ورکه غنم په ګول ډوډۍ ماړو
څړول مثلا تاسو ته باید بدیل یعنی تاسو واسکی باید بدیل را کول سم تاسو د مجبورې کوکنار کری
وو خو ته مجبورې کو مجبورې څه کړ وو زو دې سم نه کړ چې مرده چا سره تازه
دا غوته وایره هغه ما
او تر تو ای سیف کچيري وو مثلا بدیل کښ پیدا نس یعنی تاسو په نظر کوکنار بنسی بند
یار خو نو څو په زور کې بخې ډیر زور وایو هم خشایش بند کنه نه بندې نه په خلک د ولجه نو څه وکي نو څه وکي
و وجه دي
خو وجه دوبله سره کړه او زه ځان د شه مولا چې جوړی نه سم تاریخ زسته
او نو تا کروند ټول اولادونه به جامدې ته ګوري څو اولادونه لري
تقریبا نه اولاد دي دوه مې یو ول ستنه د خدای نه
یو ول ستنه دې ته ګوري ام
ده ګرد دغه ته ګور دغه مو کیسه ده وو هغه نو فورم در تاریخ پرې کوا چې شه در تاریخ ولې څوک پور کې شه تاریخ کې کړی تاریخ کړی نو فور لم نه درسته
څوک فورم نه
درته څوک فورم نه سره
تاریخ دیني
وو وو
راتوایل چې څه د پخوا پرتل دي ډیر خرلې د څه کال تاریخ لږ
یار موږ ته پخوا پرتل هم پخوا موږ د غونې جرب فکر له وسم نه غنو زکه دوی نه نه زکه موږ نه دوه زمینداری نه لږ
او هغه منسته او غشتن دې څه دی غاړې څه
پرستای نه خو نه دا غاړې چې چوب سړک جوړ سي او برق جوړ سي یو شپخانه پالسي شپخانه شپخانه ست چې ورس ته بازار د وادر نیمشته کې نو بارق په سړی پیسې
یعنی د کوکنارو پاړه د بدیل کښت پاړه راتوي څه ډول بدیل کښت تاسو باید
کړئ هغه چې بند جوړ سي چې بند جوړ سي مرسته یو سړک جوړ سي او برق راشي دغه خو بدیل نه وځ بدیل وځ دي چې سره
دا یو افغان کروندګر سرګندونی مواورید چې د طالبانو د حکومت د هغه وروستي اعلان پاړه غږیده چې په ټول افغانستان کې ویلي چې د کوکنارو په کر کې لب بندیس لګی.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای شي.
د کابل پانتون د خپل هنرونو په ونځي او د موسیقي ډپارټمنټ یو شمیر ماسلان تاییدای چې یا ډپارټمنټ طالبانو تړلې. دا ماسلان وایي د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت زکه دا اقدام کړی چې ویلي دي موسیقي ناروا ده. د دې ډپارټمنټ ځینې ماسلان وایي سره لدی چې تر څلورو کلونو په دې رښتیا کې زده کړې کړي اوس د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي. نور حال دا فیروزی عزیزی په ریپورت کې
د پوهنتون دورې د څلور کلنو زده کړو پای په درشل کې لناهلی او لنامعلوم برخلیک سره مخ شوی. د کابل پوهنتون د خپل هنرونو پونځي د موسیقي ډپارټمنټ محصل دی نغړی نومې په راپور کې وښتل سي هوای طالبانو دغه ډپارټمنټ تړلای دی.
ډپارټمنټ په بشپړه توګه تړل شوی. نور محصلان یوازې نظری درسونه په نورو ټولګیو کې وایو. موږ خو ازموینې ورکړې، مونوګراف مو هم بشپړ کړ، خو نه پوهیږو چې اسناد به راکړي که نه.
دا محصل وایي ډیرای ټولګیوالو یې په هنتون پرې خای دی. د سینما ډپارټمنټ یو محصل حبیب مرزایی ازادي رادیو ته وویل چې د موسیقي ډپارټمنټ د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ځکه تړلای چې په خبره موسیقي حرام ده. حبیب وایي د موسیقي یو شمېر پاتې محصلین د دوی او ځینو نورو ډپارټمنټونو باندې ویشل شوی دی.
د موسیقي ډپارټمنټ د امر بالمعروف او نهی عن المنکر بنسټ لوري وتړل شو.
د کابل پوهنتون د خپلو هنرونو د پوهنځي یو بل محصل هم چې نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل سي وایي د طالبانو د اقدام دغه محصلین د زده کړو د دوام زړه توري کړل. د یادو محصلینو او د موسیقي ډپارټمنټ د عامر وحید صغار په خبره د طالبانو له دې اقدام وروسته محصلین بے برخلیکه سوي دي.
د موسیقي ډپارټمنټ په بش پړه ډول وتړل شو. د څلورم ټولګي محصلینو نه هم آزموینه واخیستل شوې خو د لومړی دویم او دریم ټولګیو محصلین هم به برخلیک شوې دي.
د دې ډپارټمنټ یو استاد وایي د ځوان د امنیت په اړه اندېښمن دی. د استاد هم د نمونه اخیستلو په شرط ازادي رادیو ته وویل چې د موسیقي ډپارټمنټ کې اوس یو څو محدود پاتې د ورستی کال یعنی څلورم ټولګي محصلینو ته یوازې نظری درسونه د سمستر د کریډیټو د پوره کولو لپاره تدریسي کی خو د عملی زده کړو لپاره پرې د موسیقي سامان آلات بند کړل شوی دي.
د ډپارټمنټ د عملی زده کړو لپاره هغه تجهیزات په بشپړ ډول مهر لاک شوی. دوی نه غواړي چې محصلان او استادان هغه وکاروي او وی ګوري.
د استاد وایي لته رلاسو کلونو لکه چې د موسیقي ډپارټمنټ له تیاتر او سینما ډپارټمنټ څخه جلا او مستقل شوی د استاد په توګه فعالیت کوي. هڅه مو کړه د دغه داو پاړه د طالبانو د حکومت وایاندویانو د لوړو زده کړو وزارت او د امر بالمعروف وزارت وایاندویانو پښتو خو زموږ اړیکو او سوالونو ته ځواب را نه کړل. مخکې تر دې هم د موسیقي یو شمېر هنرمندان نو شکایتونه کړي و چې طالبان فعالیتونو ته اجازه نه ورکوي. آندا چې څو موده مخکې پر خپل رسنیو د ځینو سیمایزو هنرمندانو ویډیوګانې او عکسونه خپاره شوی و چې طالبانو یې د موسیقي وسایل په غاړه کې راچولي و او د پښتنو لپاره یې خپل قرارګاه ته بيول. مخکې تر دې د دې شکایتونو په اړه د امر بالمعروف وزارت ویان ازادي رادیو ته ویلي و چې موسیقي په اسلامي شریعت کې حرام ده.
ازادي رادیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.0
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سنگ
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. بیا هم ستاسو ګل شمیر پیغامونه مخترع غلی سویرا اخلو.
د آزادی رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم. سردار د بادغست ولایت می تست وړیک کې زما خواسته طالبانو د امیر المؤمنین څخه دی چې دا وانان سره په ایران کې داسې سخت ظلم روان دی چې څوک یې پر خوله راوړای نشي او دا خلک چې هم د دغه سره څخه ځي دا به د ډېرې مجبورۍ نه علاجي څخه ځي حتی د اولاد هم لږې د خواستغه کېدو د مخنیوي دپاره څخه ځي. یعنی هیڅوک چې داسې ظلمونه وویني داسې وحشتونه وحشت وویني هغه وایي هغه یوا ته زړه نشته کوي. البته د ډېرې مجبورۍ دپاره دا خلک ځي و ایران ته. نو زموږ دا خواست دی د وزیر خارجه څخه او د ټولو مشرانو طالبانو څخه چې پر ایران باندې فشار راوړي. د ایران د افغانستان د مهاجرینو او د افغانستان د مجردو خلکو چې ورته وسیږي او دې په داد ورسېږي او دا غورې وکړي.
د ننګرهار نه د سره په تماس کې ما وروره دلته بې وزلي ډېره زیاته ده او خلک ټول مسکینان او غریبانان دي. کار روزګار نشته. د اته میاشتې وشوې چې ماښام روژماتې د خلک حیران دي او دا مرستې چې راځي ستر وروره ورکېږي. پته نه پوهېږو چې دا چېرته څوک اخلي او چېرته ځي. او دلته غریب غربه خلک ډېر مشکلاتو سره مخ دي. وروره موږ په خپله د اتمې حوضې ګل آباد تکرین د زه تاسو سره په تماس کې ما او دا غریبانانو څوک پوښتنه نه کوي. رو دا مرستې چې راشي دغه انسیار ده کوي نرسي ده کوي څه شی دا یو ډېپ ډېپي غریبه لږ لږ شی خلکو ته ورکوي هغه لا څه دغه کوي او دا نور د چا څه غم نه خوري.
ستونزه خو رښتیا هم دغه ډېرې ستونزه ده. اصلي دا ده چې بېکاري ده، بېوزګاري ده، خلکو کاروبار نشته، د ډیر مجبوریت روان دي خلک، دا مشکلات ډیر د وخت راهیسې روان دي او دا ستونزه لري، تر څو چې افغانان په خپل وطن کې او په خپل کاروبار باندې بسیا نه وي دا سلسله به روانه وي. او بل داسې ده چې دا زما په نظر دا ایران ته چې کومې اوبه بهیږي دا باید دې باید کلکه مخنیوی وشي تر څو د اوبو مدیریت شي، او دې په سر باندې باید خبرې ورسره وشي، او دا ستونزه باید امارت له نږدې نه حل کړي او دا اوبه باید خامخا مدیریت کړي.
له دې سره دا نیم ساعته خبري مجله پای ته رسیږي. بل نیم ساعته خبري مجله آرش همایون وړاندې کړي.